د مشال د پرونو پرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني. وخت شوه څلور بجې په دې خبري غړې کې لومبه تاسو ته راپورنه لرو او به په وروستۍ برخه کې د کرخې پر غاړه پرونه هغه به تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په دې کې زمونږ د سر موضوع ده د کورمی حالات په دغه اړه به تاسو ته مونږ راپور وړاندې کوو. دغه راز د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدل هغه هم معلومات لرو. خو تر هر څه مخکې له بولوال کاکړ د دې سات خبرونه لرو.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د رواني جګړې لامل د ورجلسو شمیر یو کم څلوېشت رسیدلې. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګند وسلوالو څلور مزدوران او یو پولیس وژلې دي. او د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغان کډوالو ایستلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. اوس بشپړ خبرونه. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د رواني جګړې لامل د وجلسو شمیر یو کم څلوېشت رسیدلې. دا خبره د کوزي کورمی د سدي تاڼي یو پولیس چارواکي د نومنه ښودلو په شرط نن مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل چې د مړو شمیر ځکه زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غوزګری سیمې په جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وښتې ده. نوموړي زیاته کړې چې که څه هم بېګا د بره او هم کوزي کورمی په یو شمیر سیمو کې جګړه شوی خو د مرګ ژوبلي په اړه یې معلومات نسته. د زیاته کړه چې تر اوسه د دواړو خواو لږ تر لږ اویا کسان ټپي شوي دي. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګند وسلوالو څلور مزدوران او یو پولیس وژلې دي. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي پر دې مزدورانو او پولیس ډزې کړې او هغه وژلې دي. د په وینا د لومړنیو معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې په دې برید کې له 20 تر 25 کسانو برخه اخیستې وه. محمد بلوچ زیاته کړه چې وژل شوي مزدوران د پنجاب د مظفرګړ دي. چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو ایستلو لپاره پاکستانی پریکړه غندلې ده. یاد سازمان د اکتوبر پر 1 په بیان کې ویلي چې د پاکستانی حکومت لخوا د اعلان د کډوالو د نیول کېدو وهل کېدو او رشوت ورکولو سبب شوی دی. د افغانستان لپاره د یاد سازمان څېړنکاري فرشتي عباسي په بیان کې ویلي چې د پاکستان د ګام په زرګونه افغانان د خپل راتلونکي په اړه په ویر کې اچولې دي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې حالات د هغو لپاره لا هم له خطره ډک دي چې وتلي وو. د نوموړي په وینا بیرته ستنول به دا خلک د مرګ د ګواښ په ګډون له ګڼو امنیتي خطرو سره مخامخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت لخوا په ملک کې د میشتو افغان کډوالو په ګډون هغو ټولو بهرنیو ته د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت نن پای ته رسیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به دا ناقانونه کډوال نسی او په زور به باسي. د میرانشاه کاروباریانو او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سیمې په ناامنیو او پوځي عملیاتو کې دوی ته د رسیدلو تاوانونو موضوع دی ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون په میرانشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د میرانشاه بازار د سوداګرو کمیټې مشر انور حسن مشال رډي ته وویل
میش کې مې پیسې منځیر شوې دي. دا د زر نظر میش ډی سي اکاونټ ته ورجام شي ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو. میش ته مقصد ونیم زر چې کینه دې میرم شاخل کې ته ملو شوې دي او په غیر لاین باندې دا میش ته هغه پیسې بیا ملو شي نه مې د پستړیا وینه.
خو د شمالي وزیرستان انظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال رړي تویل د سیمې د دکاندارانو د تاوانونو په اړه ټول معلومات له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې د موضوعي پیسې ورته ورسیږي نو پر دوی به وویشي. ملګرو ملتونو ژغ کړی چې په غزه کې دی په سمدستي توګه اور بند وسی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې مشر فیلیپ لازاریني د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویلي چې په سمدستي توګه اور بند کول د میلیونونو خلکو د مرګ او ژوند مسله ګرځېدلې ده. نوموړي پر اسرائیل تور پورې کړی چې فلسطینیانو ته په اجتماعي توګه سزا ورکوي او عام خلک په زور بې کوره کوي. فیلیپ لازاریني خبرداری ورکړی چې که عامه نظم نور هم خراب سو نو بیا به د ملګرو ملتونو ادارې ته که ناممکنه نه وه نو ډیره به ګرانه سي چې په غزه کې خپل فعالیت جاری وساتي. دا لغ وروسته ده چې فلسطینیو وګړو د خوراک او نور مرستو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د یادې ادارې پر ګودامونو برید کړی وو او هغه یې لوټلی وو. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش لومړی بیټینګ کوي او څه شیبه وړاندې په 2 اور کې د شپږو لوبغاړو په سر 141 منډې کړې وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال لډیو واردل چې بروال کاکړ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څرنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې په کورمکی شیعه سنی ډلو ترمنځ جنگ لا هم روان دی. په جګړه کې تر اوسه په مجموعي توګه له دواړو ډلو 9 کسان مړه شوي او تر 70 زیات زخمیان شوي. په سیمه کې دا وخت موبایل او انټرنیټ سرویس معطل دی او د تګ راتګ لارې تړل شوي. د دې نه علاوه هلته د سیمې ټولې تعلیمي ادارې هم له 8 راهیسې بندې دي او هلته د خوراک څخه کمی راغلی. سیمې ته د کمیشنر په سرپرستۍ کې یوه لویه جرګه ورغله خو تر اوسه د ډزبندۍ په کوشونو کې نه ده کامیابه شوې. د نهې په ورځ به جرګه یو ځلې بیا په صده کې له مشرانو سره کښېني او په راجوړ شوو مسلو غوښتنو به خبرې کوي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال طارق اورکزیا راکوي.
په کورمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شوو شمېر 9 ته رسیدلی. د سادې تاڼې د پولیسو یو چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته د اکتوبر په 1 ویلي د وژل شویو په دغه شمېر کې اضافه تر هغې راغلې چې فریقینو د ګل په ورځ له یو بل سره تر جګړې پس د پاتې شویو مړو په خپلو کې تبادله وکړله. چارواکي زیاتوي دا مړي پر 9 اکتوبر د غزګړی په سیمه پر یو بل د بریدونو پر وخت شوي ول. چارواکي وایي که څه هم د نهې په شپه په برا او کوزی کورمې په یو شمېر ځایونو کې جګړه شوې خو په هغه کې د مړو اطلاعات نشته. البته ځینې تنان پر توغندیو تر لګیدلو پس زخمیان شوي. د هغه په خبره په جګړه کې تر اوسه له دواړو ډلو تر 70 زیات کسان زخمیان شوي. بلخوا د بلیامینو ملک شجاعت حسین وایي حیران دی چې له 8 روان جنگ تر اوسه ولې نه شو بند، حالانکه ډیر ځانی او مالی تاوانونه واوړول.
نه پوهېږم چې د کورمې حالات کوم طرف ته روان دي. آیا د شیعه سنیان ویلې نه پوهېږي؟ د کورمې کې امن ویلې بحال نه کېږي. دینه علاوه موږ د کورمې ادارو ته حکومت ته دا فورزم ریکویسټ کوو چې پلیز تاسو د جنگ بندي وکوئ، دا سیز فایر وکوئ، کورمې کې امن راولوئ. کورمې وخت کلی وطن دی. زه بیا خیر کې بیا شیعه سنیان ته دا بتاور یو سوال لسونه نسم واجولې نسم چې د خدای دپاره د کومه کورمه ړنګه دی. دا نور نه ډنګو، دا نور بدو.
په 23 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورونه تر وانیدلو پس دا جګړه پیل شوه. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس موبایل او د انټرنیټ سرویس معطل دی او د تګ راتګ لارې هم تړل شوې. د دې نه علاوه د سیمې ټولې تعلیمي ادارې بندې او په بازارونو کې د خوراک ساک کلت راغلی. په کورما کې تر دې مخکې پر 8 جولای هم شیعه سنی ډلو جنگ کړی چې وروسته تر هغې ودرول شو چې د مشرانو ترمنځ د امن یوه لوزنامه وشوله. په هغه لوزنامه کې دي چې لارې به په هر چا کولو ساتلی شي او که چېرته ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به ګوري. د معاهدې تر مخه که چا خلاف ورزي وکړله نو ورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه به اخیستلی کېږي او حکومت به د هغه خلاف قانون مطابق کاروائی کوي. د سنیانو یو ځای مشر ملک اتولا مشال رډیو ته د نهې پشپا ویلي تر څو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخۍ پوښتنه نه وي شوې په سیمه کې حالات به هم دغه شان خراب وي.
خبر په وضاحت سره کوم چې جنگ نه بندیږي دی بین وجه دغه دی چې یو خو یو فرق د شای مضبوطۍ سره نیولې دی چې را کوم سړی چې ګستاخۍ کړی دی اصحاب کرام او ام المؤمنین په حق کې شان کې نو هغه سړی گرفتار کړل شي، جرمنه وخستل شي.
په 1 ستمبر د برکور می په کونجلیزو کې ځینې مسلح خلکو د مقبلو سلو تنان هغه وخت اونیول چې هغوی معلوم شوی د مرکزی لار په ځای د کلی په مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د کونجلیزو مشرانو د دریز دی چې په سیمه کې امام حسین سلوختی مراسم روان ول نور ته سکیورټی سخت کړی شوی و خو تر منا کېدلو باوجود د مقبلو خلک قربان دی راغلل چې دا خبره پر دوی خرانغله او وینول. تر هغه په سنیانو مشرانو د کونج الیزو دا اقدام ورسره د شیو مایده خلاف ورزیو بللو او له کمشنر جرګي او حکومت د کاروایی غوښتنه وکړه خو پام ور نه کړی شو. په سیمه کې د فریقینو ترمنځ حالات هله نور خراب شول چې د صحابه په شان کې د ګستاخی یو ویډیو په اګست میاشت کې په ټولنیزو رسنیو خپره شوله. خو شیاګانو د هغې مزمت کړی او له حکومت پر ضد قانوني کاروایی کولو غوښتنه کړې. په دغه اړه د پړچنا ځایي مشر حجروف حسین مشال لوډیو ته وایي لکه څنګه نور مذهبي شخصیتونو ته احترام لري دغه شان دوی هم دی خدایو تن په ګستاخی د بد ویلو رویه بعد بل هم خنه ده.
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ختم نبیین ختم مسلمین هغه د مرحول مسلمانو دی هغه د اهل تشهد هم د اهل تسنن دی یغه امهات المؤمنین هغه مو مشترکه امام مقدسات دی هغه قابل احترام شخصیت دی یغه شان ته ټوک ته ګستاخی کوي مو هغه مزمت نه مو دغه مکمل خلاف دی بیا هغه خلک چې چوبه د کفر په توالو کوي هغه هم مزمت کوي.
کورمیتا د جنگ و درول لپاره د کمشنر په سرپرستۍ کې سلو ورځې وړاندې جرګه ورغله خو تر اوسه د ډزبندې کوششونه د حقې نه دي کامیاب شوي. په پړچنار کې ځای مشرانو سره تر مذاکراتو په جرګه وسدی ته ورغلی د ګلپوره جرګې لاسونیانو مشرانو سره خبرې پیل کړي خو د ډزبندې په خبره تر اوسه اتفاق نه دی راغلی. په صدق کې د نهه پرز به جرګه یو ځل بیا کینی او پر جوړ شوي ټولو مسالو او غوښتنو خبرې کوي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو
مشال رادیو ته غوږستي اوریدونکو چارواکي وایي د خبر په لنډی کوتل کې د ناسب شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د ستنولو لپاره په جوړ کیمپ کې ټولې تیاری بشپړې شوې دي. چارواکي وایي افغان کډوال به د خبر پر لوی لار لومړی د لنډی کوتل په یو لوی میدان کې جوړ کیمپ ته ورځي. هلته به سرول کیږي او د نمونو یې تر لیکلو او بایومیټریک کېدل وروسته به پر تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. د نادرا پایې چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د سب نوم لپاره یې په همدې کیمپ کې دفترونه لګولي. تبر سال کې دا چې د پاکستان پکې حکومت د اکتوبر پر درېمه اعلان وکړ چې ټول نه رجسټر کډوال دي د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په خپل مرضۍ له دې هېواده ووځي کنه وروسته به په زور اویستل شي. نن د اکتوبر یو دیرشمه هغه مهلت ختمیږي. هم پر دې اړه مو لږه شیبه مخکې په خبر کې د مشر لوی خبریال فرحت چینوري سره خبرې کړې دي چې د کډوالو ستنېدو لړۍ په څه ډول ده. نو راځه چې په شریک ورته وشو.
داسې چې دغه په لنډی کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې کوم لوی میدان دی په دې کې انتظامات برابر شو او دلته مختلفو سرکاري ادارو خلک راغلي دي لکه نادرا موبایل وین یا ګرځنده چې کوم دفترونه دي چې هغه به د دوی نمونه ثبتوي او بایومیټریک پی اخلي دا غې څه خواو شه لسو پورې ګاډي دلته ودرول شوي ورته. دې نه علاوه په دې کیمپ کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام چې کومه اداره ده صوبایي پی ډی ایم ای په کې خپل دفتر ورته خلاص کړی دی. همدارنګ د ریسکیو یو یو دوه دوه چې کوم بیړنی حالت کې امداد ورکوي خلکو ته هغوی دفتر خلاص کړی دی او پولیسو سیکیورټی هم ورکړی ده. اوس چې موږ وکتل په دې کیمپ کې د پېښوره چې څومره کډې دلته را رسي نو لومړی دلته ودرئ او نن خو اخیری نیټه ده د اکتوبر چې کوم دی یو دیرشمه نیټه چې کوم دی ورکړل شوې وه او بیا داسې د نومبر لومړۍ نیټه دغه مهلت ته دوی دپاره چې کوم نا رجسټر کډوال دي دا اوسه پورې چې نن شپې د پاکستان په وخت دولسو بجو پورې دوی مطلب رضاکارانه تور باندې روان دي په خپل خوخه چې چا سره اسناد نشته او کارډونه نه لري خو سبانه حکومت دا امر کړی دی چې بیا به دوی په مختلفو خاریو کې نسی.
فرهاد دار ته وایي چې څه ستونزې دي او که زموږ اردوونکو ته وایي چې څومره شمیر کې دغلته کې دغه نا رجسټر کوم افغان کډوال دي هغه را روان دي نه دي را روان؟
دا څه چې ما چې اوس دغه ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده یو این ایچ سی آر او د خیبر انتظامی چارواکو نه کومه شمیره را واخیسته نو دوی راته وویل چې د اکتوبر اووم نیټې نه تر نن اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې څه خواوشه 50,000 نفوس چې دغه څه د پاسه 15000 کورنۍ جوړږي دا تروس دی وخت پوري په تورخم دروازه باندې چې کوم دی دا اوختی دی چې باقاعده دا غوی د کورونو رجستر کورنۍ او رجستریشن شوی دی او چې څومره دغه وخت رانږدې کېږي دغه مهلت نو عمر ورسره دغه د کډوالو راتګ کې هم اضافه شي سار گاڑی کم و بیا گرمی تا زیاد شو وس نورم را زیاد شو ما چو کتل پو زن گاڑو کچ کم دی دری او سلور سلور کڑی هم را بار شوی دی دی کڑو که شا تا سامانون پراتی دا پاس بیا پو ما شمان پراتی او داس واقعاتم پکی ریپورت شوی چه زن گاڑو نا ما شمان پریوتلی دی او دی شپیم را روانی دا ورزیم چکو ملاره اوس لکه دا پنجاب مختلف و زینو نا خاریو نرازی نو اغوی طول شپا مزل را کرده و دلتا که سار ترور رسی تروس پوری داسی کم خاص دا خوراک لیدو بو او داسی چه ندی ور کردل شوی دی خلقو تا خپل خرچه باندی زنلا او با خوراک ورس دوی راخلی
فرها داره تو چی دوی
امکان شده دی
چه دا پزور راوستل کیگی پولیسی دیسی او کنه پخپل خواخ دا کدوالا رواندی
دا خو بلکل دا پخپل خواخ باندی را رواندی ما تاستا ذکر رو که چه کلا دا اکتوبر پا دره منیتا ور تا اعلانو شو نو دوی دا اومنیتی نا دا عمل شروع شوی اصلی که دا عمل اومنیتی نا شروع شوی پا لندی کوتل که دا کیمپ جوڑاولو چکم بنیادی مقصد دا نو دا وس زکه جوړ کړای شو چې په تورخم کې تعمیراتی کارونه روان دي اول ته بیا ټرافیکي ستونزې جوړږي نو دلته کې خو کسٹم اداره دا په تورخم کې داسې امیګریشن دی دوی نوم لیکنه شي دوی سره سامانونه چکږي او دغه کرنسی به دوی سره چکی چې زر امریکایی ډالر پورې ځان سره دوی وړی شي او بیا پاکستانی لس زره روپۍ وړی شي
مشاله دوی ته وګصه دا اوس خبريال فرحت چنوري ته سه معلومات درکول چې افغان کډوالو افغانستان ته د سنولو لړۍ په څه ډول دا غل پر اڅه تیاری نیول شو دي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اردوونکو د باجوړ کاروباریان او سیاسي فعالان وایي په دې ځل کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصادي حالت ناوړه اغېزې کړې د دې په خبره همدا لامل دی چې د سیمې کاروباریان د هیواد د نورو نسبتا آرامه ځینو ته په تیښته دي دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا ناهیلي شوي او په ناقانونو او له خطرو په ډکو لارو بهرو هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي په داسې کې حکومت او امنیتي چارواکي بیا وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې روانې دي تفصیل د شانواس سرغزي په دې راپور کې
د باجوړ کاروباریان وایي دغلته کاروباري کچه د 500% نه هم راټیټه شوې د باجوړ سیاسي فعالان هم د بدمنې پیښو اندېښمن کړي او غواړي دغه سیمه کې د هدفي وژنو چاودنو او د قلنګونو د ټیلیفونونو مخنیوي وشي د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي ریړي او دغه شان د روزګار اډې دي د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي
د عنایت کلی بازار چې کوم دوکان به مثال په 60 لک روپۍ د قیمت هغه 40 تر اولیدلی دی چې یو دوکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 40000 روپۍ ورکاوه هغه اوس په 2000 او په 10000 روپۍ باندې وځي چې کوم دوکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ هغه 10000 او 40000 روپۍ ته سیل لاولیدلی په بازار تراشي دومره یې رطرحه ای چې څوک په آزادانه باندې هر څړی لګا دانه چې یو خاص خلک مخکې زیوه یو خاص خلکو ته مخ جنگو اوس هغه قصه دې هب تر رسیدل لږ هر سړی چې قدر د چا سپین جامې غوښتي او رچا سره لخه گاړه غو په بازار کې دی خو ارستم خیال کې استم خیال کې بازار ته سودا لږ سر ناراضین
13 ورځې د باجوړ په تر خو نومې سیمه کې د قاری اسماعیل په نوم یو تن نامعلوم تنان وژره په د لنډ وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکو تنان وژل کیږي ولی په جولای 13 باجوړ شندای موړ کې د جمعیت او اسلام فیډلې په ونده ځان مرګي برت کې څلور شپې ته تنان وژل شو دا هغه چاودنې زمواري د دایښ په نوم وسلواله ډلې منلی و د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالي شاه مشاد رډیو ته وویل دا سه هم زیاتې پیښې کیږي چې ګین یو څوک په ذاتی دښمنیو کې پټ پناه وژل کیږي خو وژونکو یې مخونه پټ کړی وي نو دا سه ګومان کیږي چې ګین دغه هم کومه د ترهګری پیښه ده لالي شاه زیاته کړه
چې کوم خلک دشمنان دي خپل بدل علی خپل انتقام علی زمونږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده د انتظامیا په مخ باندې یو رسوالی نشان دی. نو لہذا زمونږ د حکومت پاکستان نه درخواست دی چې بالکل دلته بدامنی شته دی. دغه بدامنۍ لپاره مطلب ده کوټلي ګامونه اخیستل پکار دی او زمونږ خپل قبایلي رواج اوس هم مطلب دی ژوندی دی. پکار ده چې هغه خلک به دې کې داسې جرګې وکړي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک کوي یا څه کوي نو په هغې کې دروغ جوړو خبره پکار ده چې په علاقو کې د دشمنۍ مطلب یې ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحانزیب خان مشال لډو ته باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې ګنې راتلونکي وای د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ایزې بدامنۍ د وجې روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ لې چاته لمبر نه ملاویږي. ورور خلک روان دي مډل ایسټ یورپ طرف ته په ګران ګران لار روان دي خو د موږ نظر وباسي بس ترګې پټي دغه دلته څوک چا روزګار کوي هغه هم تباه دي که چانه کوي خاصم تباه دي. نو لہذا حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي روزګار سره تک با جوړ کې یو دکان څوک چلی نو دغه سره دغه کور چلیږي دغه سره دغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجی ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې دا غټل هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاتونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهره هم کولې خو هغه ټولنې د تیرو دریو میاشتو راهیسې کوم لاریون پاتون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل دوی ته ویل کېږي چې که مظاهره یا کومه غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده. خود بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېښی او د امنیت لپاره خپل غږ خامخا پورته کوي.
او په نن پرون کې به تاسو لیدلی چې کله دا علما ښکار شوي دي نو نن پکې تاسو باورئ چې دا مسلکي جنگ نوم ورلوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نوم ورلوټل کیږي. کورونو باندې هم اثر پرې باسي دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته و چې په پاز سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وایي چې خلک تختای او گاړو ته ارتای او دا کیږي هغه کیږي. تاسو چونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یری د وحشت نه ډکی دا خلک به تعلیم څنګه کی دا به روزګار څنګه کی دا به تګودو څنګه کی دا به خپل مزدوري دیړی څنګه کی.
مشهد ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسي د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی ویلي ځینې پیښې خود نامعلومه وسلوالو لخوا شوې. البته ځینو پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شویو وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي. پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشهد ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو د قلنګونو د ټلیفونونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کول تیر دو میشتو رهیسی د پاکستانی روپی ارزښت امریکای ډالر او نور بهرنی پیسو په مقابله کې یو څه شوي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د تیلو بیه هم ټیټی شوې دي. خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځنی اړتیا شیان هم هغسې په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت ویلي چې د تیلو په بیو کې تر کمې وروسته یې اړونده محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیانو نرخونه راکم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړیږي. تفصیل له پېښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپې په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د غړول پنړیواله کچه د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. خو پرچون بازارونو کې په نږدې 2 میاشتو کې په نرخونو کې کملوي کمی نه دی راغلی. عام ولسوای کله د روپې ارزښت په کمیدو وي یا تیل ګرانیږي نو د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي د 400 کمران لیوای
چې پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې اس کمی نه راغلی چې راغی پر احراس عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي وړو ریټونه زړه په زړه دي نور شي خوردونوش دي بیکری شو فروټ وغیرہ قیمتونه کم شي دي البته زیات شي دي او کمی دي نه.
اقتصادي پوهان وای چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي نو ښکارا خبره ده چې ردی ګټي نیخ پنیخ هغه ولستور رسی خو په پاکستان کې د حکومت د انتظامی کمزورو لوجه دا ممکن نخکاری
پیخور په هتون کې د معاشیات او سانګ پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وای
د دې ټول ریزنز چې کم دي نو هغه پور گورننس او خپل رټ حکومت قائمول چې کم دي نو دا ورته مشکل دی دا وجه ده چې پرایسس چې کم دي نو هغه دغه سره ندی راخته شي کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوی دی زموږ ایکسچینج ریټ ښه شوی دی یا پېټرول پرایس چې کم دي نو هغه کم شوی دی
ولی پښ پړسم اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پېټرول لیټر نرخ کې تر سلويخت روپو او ډیزل 15 روپې لیټر ارزان کړی وو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لدغه ورستو په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی ورسته د وفاقي او صوبایي کچا اړوند چارواکو ته لارښوونه کړي چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټول شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې اوریدونکو د سواد په منګور کې یو ځای ټولنې د بیلابیلو یون کونسل او د رجسترارو او نکاح خوانانو لپاره د دوه ورځې تربیتی ورکشاپ بندوبست کړو دوی ته ویل شول چې د واده پر وخت نکاح نامه نه جوړول او یا هم که هغه په سم توګه جوړ نشي نو ځاګر پراتلونکي کې د کورنۍ تشدد پیښو ته لار برابروي په ورکشاپ کې پر دې خبره ټینګار وشو چې د یو واده د خرابېدو په صورت کې نکاح نامه د ښځې د حقونو د ضمانت او هغه ته یې د ورکول لپاره ډېر ضروری ده تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې
دا سواد په منګوره کې شرکت کانو می د خزو د حقونو ټونه لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی تربیتی ورکشاپ کې د سواد بیلابیل یونین کونسلو او ویلج کونسلو سرکاري رجسترار نکاح خوان او قانون پوهانو ته تحصیل قبل تحصیلدار او نکاح رجسترار مفتی رشید احمد پیزی تفصیلی وینا وکړه پیزی په دغه مهال ګډون کوونکو ته نکاح لیکلو په اړه د پاکستان قانون او شریع حیثیت وینا وکړه وروسته مفتی رشید احمد پیزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې نکاح نامه نه لیکل کیږي او کسوک لیکي هم زیاتره نیمګړی وی
بیا چې لیکي دغه لیکل کې دا چلی چې ډېر اهم اهم خبرې لکه د خزي حق باره کې اوسو خبرې دي لکه نان نفقه باره کې او خو پورې پکې د نیو سلوټ ته یو ځای خالی دی پکې هغه سوک نه ډکې هغه بس پرې د اضافي زونه دي نان نفقه نه علاوه بیا مهر باره کې کوم خبرې هغه هم خلک کس کټ کې بس پرې دا لکه صرف د قولي کې چې دومره یو تولد وتولي اکثر خلک اکثر نه خو باز خلک پکې دا هم ونه لیکي دا حالت دې پاتې شي نور دیگر خاص شرایطی د خځې طرف نه شرایطی چرکه خفه شو ما نو مال بداسې را کوي یا نن نفقه برا کوي یا زما بداساتی یا کور جدا یا س جدا یا د کل نه بنو با سیاسه اغه هم بس خالی پاتې کی د سره
تربیت تابع کون کی اداري شرکت کا پیښور مشر راحیل علی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پاکستان قانون تر سوري لاندې نکاح نامه کې لیکل شوی ټولي خانه ډکول دي چې ترې خزو ته د هغوی منل شي حقونه ملاو شي لکه کومره ودونه ودرول که د وادنه ورسته سبسلی راشي د متاثر خزي حق ته خوندي وي
زکه چې زموږ زیاتر داسې ری چې نکاح نامه مکمل نه فیل کیږي هغه کې ځینې د شیخونو کې کراس راکاږي چونکه هغه موږ چې هر خانه دی فیل کړی شي چې پاغه کې د خزي چې کم رائټ دی هغه دغه ته ویل شي زکه چې کې نانو نفقه ده حق مہر دی یا هغه کې خاص یو خانه ده چې هغه کې لیکل کې د جینې عمر کورنۍ تشدد یا کورنۍ مسلې چې دي هغه کې وحل ټکل آواز نه دی هر هغه مسله چې هغه یا د خوځو شناختی کارت نه جوړول نکاح نامه نه رجسٹر کول بر سرٹیفیکیٹ نه جوړول د ماشومان او د خاص طور پر د جینکو یا جینکې سکول ته نه پری خودل یا هغه ماشومان او جینکو چې د کم عمر کې واده کیږي یا 12 کالو په عمر کې
روزانه کې شریکه د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانې غړي او د های کورټ وکیل صابر شاکر وای چې خاندانې شخړو کې 90% مقدمه په عدالتونو کې د نکاح نامې نشوالي یا په وخت لیکل نه وي
چې بیا خدا نخواسته لایف کې داسې یو مسله جوړ شي نو هغه ته هیڅ خبره نه وي، او بیا نه هغه سره بل د سر شي رسیدي، نه هغه ته پته هم شته چې دا رجسټرډ یعنی کې رجسٹرڈ دی کو نه دی، نو هغه نه پس بیا یو اوږد پروسیس چلیږي، یو اوږد کار چلیږي، اور بیا یعنی کې هغه ته انصاف ملاو نشي.
روزنی په اخره ورځ ویلې شول چې کوم خلق نکاح کوي او دې حکومت سره رجسٹرڈ نکاح خوان باندې نکاح تړي.
مشال ډو ته غوږ سنیا زمت خان تاسو ته راپور وړاندې کوو اوریدونکو. لږه شبه کې د مشال ډو د مشال ډو د ازادۍ څانګې په شریکه د کرخې پر غاړه د خبرونه ستاسو لپاره راوړي، نو راځي چې ورشو د کرخې پر غاړې خبرونه ته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو او مشال رادیو د غړي خبرونه ته مو زنوریا سنوریا او زما همکار شاهین بونيري هرکلی کوو. نن سه شنبه د اکتوبر 13 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد افغان او نور کډوالو ته ورکړي ټول د هیواد وزي. د خبرونه ته مو یو شمېر ملمانه هم رابللي او لا غوي سره د پاکستان د حکومت د اقدام پر مختلفو اړخونو خبري وکړو. لمسول چارواکو د افغان کډوالو د چارو اړوند لمسولینو او د افغان کډوالو لاستاوس به واوري، او هم به مول پاکستان د استل شو او افغانستان ته د استنول شو کډوالو له ستونزو خبر کړو. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې دا غړ خبرونه به زموږ د مشال څنګه همکار شاهین بونيري په خبرونو پیل کړي.
سلمه شه د وخت مهم خبرونه. په کورمه کې د شیاو سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې لامل د وجل شو کسانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. نن مشالې ډو سر په خبرو کې د کوزي کورمه یو پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویل چې د غوزګړی سیمې په جګړه کې نور کسان وجل شو چې ورسره شمیره پورته شوه. نو وړي زیاته کړی ده چې په جګړه کې تر اوسه د دواړو خواو لږ تر لږه او یا کسان ټپي شوي هم دي. بلخوا مقامي مشرانو په حکومت نیوکې کړي دي چې د جګړې او درولو لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي. دا پولیسو په خبره انختی په بوشارو، خوار کلی، بالشخیلو، صدا، مرغی چینا، مسعود آباد، سنگینا، ابراهیم زیو، پیوال او تری منګلو کې شوی دی. خو زیاتره مرګ جوبلا په کنج علی زیو او غوزګړی کې رامنځته شوی ده. نن د ډیورن پکر خا د تورخم او چمن په دروازه کې لزګونه زره افغانان افغانستان ته د ستنېدو لپاره راټول شوی دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د اکتوبر په 3 د 1.5 میلیون افغانانو په ګډون په دې هیواد کې ډیرا ټولو غیر قانوني کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی وو چې وزیږي په جبري ډول به وستل شي. فرانس پریس خبر ایجنسی د تورخم په دروازه کې د یو پاکستانی چارواکي ارشاد مومن له قوله خبر ورکړی دی چې وایي لږ زرو زیات افغان کډوال نن سهار په لاریو او نورو موټرو کې هلته ورسېدل او افغانستان ته د وختو لپاره خپل وارته انتظار کوي. د چمن سپین بولدک له لارې هم د زرګونو افغانانو د وختو خبرونه را رسیدلې دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې د پاکستان حکومت افغان کډوال ګواخي ناوړه چلند سرکې توقیفوي او په جبري ډول افغانستان ته لیږي. د کناډا حکومت وایي چې د هیواد ته د سلويغ زره افغان پناه غوښتونکو د لیګلو لړۍ بشپړه شوې ده. د کناډا د بارنو چارو وزیر مارک میلر پرون په یو بیان کې وویل چې حکومت وکولی شو چې لټاکلي مهلت مخکې کناډا ته د سلويغ زره افغان پناه غوښتونکو د لیګ لړۍ بشپړه کړي. او د اسرایلی ځمکني ځواکونو نن د غزې په شمال کې د حماس ته وسلوالو پر مرکزونو برید کړی دی. په داسې حال کې چې د غزې پر تړانګه د اسرایلو بمبارۍ له نږدې 3 راهیسې روانې دي. اسرایلی فوج ویلي دي چې د جګړې له پیل وروسته شاوخوا 8 لک فلسطینیان له خپلو کورونو وتلي.
پاکستان څخه د افغان کډوالو د استل لپاره د دې هیواد د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن د اکتوبر 13 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بی اسنادو افغان کډوالو ته ورکړي. ازادي رادیو له مشال رادیو سره په ګډه نن په دې ځانګړې خبرونه کې د هغه کډوالو په وضعیت چې له پاکستان څخه د استل کېدو له ګواښ سره مخ دي بحث کوي. د پاکستان او افغانستان څخه په چارواکو او کارپوهانو سربیره په دې خبرونه کې پاکستان کې د میشتو یا لدی هواد څخه د استل شو افغان کډوالو استازي هم ملمان دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ازادي رادیو او مشال رادیو دا ځانګړي خبرونه زنوریاس نوریاو زما همکار شاهین بونری په ګډه مخته وړو.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني افغان کډوال بیرتول یو چې له 15 ډیر شو یا هم څلوختو کلنو رئیس دلته میشتي او هغه زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
دا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ څرګندونی دي چې تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې په بیا دفاع وکړه او بیا خبرداري ورکړ چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هواده ووځي. خو نوموړي دا هم وویل چې له پاکستان د ټولو 1.5 میلیون بهرنیو کډوالو د استلو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ورغلي او د دوی له ادارو سره سب دي. د نړیوال فشارونو سره سره چې پر پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د استلو د پریکړې د بیرته اخیستلو لپاره پر اسلام آباد راوستي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي حکومت پر دغه پریکړې ولاړ دی او نور به دغه ضرب الاجل تمدید نه کړي. هغه ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې چې سبا ده د بې اسناده کډوالو د نیولو لپاره به عملیات په ټول پاکستان کې پیل شي او زیاته کړې ده چې د دیموکراپي نقشو له مخې د غیر قانوني کډوالو د اوسېدو ځایونه په نښه کړي او هغوی بلنیول کېدو وروسته ځانګړو مرکزونو یا کمپونو ته انتقالیږي او د اداري چارو له بشپړېدو وروسته به خپلو هیوادونو ته استول کېږي. د دغه وروستي مهلت لپاره کېدو لا د مخاله پاکستان په خپل خوخه یا په زور د افغان کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې چې دراپورو لمخه په دې وروستي ورځو کې یو څه ګډندې شوې ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا خپل برخلیک ته اندېښنه لري. پر ویل پندې کې افغان کډوال سرفراز احمد زئی
نو واخن چې د ټولو افغانانو اندیښنې را پرولې او ایران پاتې چې څوک ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر هیڅ کوه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللی دي. نو زمونږ غوښتنه د پاکستان له دولت څخه دا ده چې په دې کوم ضرب الاجل چې ټاکلې په دې کې تجدید نظر وکړي او پرې نږدي چې هغه افغانان چې خطر هیڅ کوي هغوی بیرته افغانستان ته ولیږي.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کوي او دوی په کورونو چاپی وي پاکستاني چارواکي نسی زوروي او په زور له پاکستانه باسي. په افغانستان په اسلام آباد کې به افغان کډواله پروانه
اوسنۍ حالت پاکستان کې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي کور په کور تلاشي کوي اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو.
عبدالنبی بل افغان کډوال چې نوې د چمن سپین بولډک پر پوله افغانستان ته وخته د پاکستانی چارواکو له ورته بد سلوک شکایت کوي.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو اتو کور به پاتو وو به طلبیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساکسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان موږ غي پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو. بعد لغسه بالا موږ دا وې چې ورور خپل وطن ته لاړ شو وچه ډوډۍ دی چې لدی زوره موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسی دې زی بالا اثرات موږ نه غواړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر یو ان سی آر نور نړیوالو ادارو او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ټولنو له غوښتنو سره سره چې له پاکستان غوښتي د افغان کډوالو د استلو پلان وزندوي تر اوسه د پاکستان حکومت د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. په دې خبرونه کې له خپل ملمنو سره د پاکستان د حکومت د پریکړې په مختلفو اړخونو خبرې کوو.
ډیر مننه نوري صاحب تاسو تفصیل وړاندې کړه. زموږ اوریدونکو ته پته ده د خبر دی چې نن اخیره نیټه ده د پاکستان نه د افغان کډوالو د وتلو په دغه موضوع به مونږ خبرې کوو. په پیښور کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د مشر اکبر خان لاله سره. اکبر خان صاحب تاسو ستړي مو شوئ په خیر. ډیر مننه جی تاسو ته راځو اکبر خان صاحب. خو زه به اول لږ ځان خبروم چې تورخم کې سره روان دي او تورخم کې مونږ سره زمونږ همکار فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر.
تاسو هم په خیر. ډیر مننه.
ښه شینواری صاحب، نن موږ واورې د ارشاد مومن صاحب چې دی دغه د اسسټنټ کمشنر دی، او دی وی چې نن 10,000 افغان کډوال یا افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي، د لړۍ روانه ده، ته دغه سیمې ته ورغلې، ستا د سترګو لیدلې حال څه دی، دا پروسه څنګه روانه ده؟
داسې چې دغه د حکومت نه رجستره یا غیر قانوني افغان کډوال دي، د دوی د ستنېدو د لړۍ چې دا اصل کې د اکتوبر 8 نه دا شروع شوه ده.
ښه،
په هغه وخت کې دا خان خان ګاډي براتلن دغه کډ بیره بار کډ وی قوس چې کله دغه د اکتوبر یا د شمنه ته او د نومبر لومړی نه ته کوم مهلت ورکړل شوی دی، نو د دې لوجه دغه لړۍ لګښت زشوي دا په زیات شمیره کې ګاډي له خبره لاندې کوتل پرځي. لاندې کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې په یو لوی میدان کې دوی لپاره یو ارزی کیمپ جوړ شو چې هغه ته دوی هولډینګ پوینټ نوم ورکړای دی. په دې کې ما خپل باندې وکړل چې کومې ګاډي راځي چې خبر نه لاندې کوتل تر راځي دلته ودري په تورخم کې الته کې تاجراتي کارونه روان دي، او د ایمیګریشن عمل هم کم وا، او بیا چې کومه د مملکت یا منو د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو او نادره چې کومه اداره وا چې هغه د دغه افغان کډوالو نمونه به ثبتي، او بیا به دا غوي د ګوتو نخې اخلي بایومټریک دکا او د کستم اداره دا ټول محکمو چارواکي او ګرځنده چکم دفترونه دی موبایل دا د میدان ته راوړل شوی د تورخم نه لند کوتل ته ورته دا ټول سہولتونه راوړل شوی دي چې تورخم کې بیا بیروبار جوړ نشي، او په دې لوی میدان کې د نادرا نه هم دوی کلیر کړي اول تکي نمونه لیکل کړي، او بیا د کستم چارواکو سره چې ما خبرې وشو چې تاسو به څرولي په دې کې چې تاسو ورته د خپل دفتر خلاص کړو، نو دوی ویل چې د کستم کوم قوانین دي موږ به د هرې کډې تلاشي اخلو، د زنانو تلاشي به په یو بل خیمه کې زنانه اخلي، او د سړو تلاشي به سړي اخلي. بل هغه ویل چې دوی سره کومه کرنسي دوی ځان سره وړي، یوازې او یوازې 10,000 روپۍ پاکستاني ځان سره وړي شي، او بیا د 0 ډالرو برابر غیر ملکی کرنسي له زیات نه زیات 10 ډالر دا ځان سره دی وړي شي، کله نه زیات روپۍ له ډالر ځان سره وړي نه بیا دا کستم قوانين لاندې دوی نه نسی. بل دا چې کستم قوانين لاندې بعد غټول غاړو تلاشي خستل کېږي، مطلب چې کومه قانوني کاروایی دا بابا ټوله په دې کوتل کې مکمليږي، او بیا به دا کډې د تورخم په دروازه باندې سیده بیا افغانستان ته اوري، او لار کې به څوک نه رہی ساري.
شنوري صاحب، دغه پروسه خو له څو ورځو راهیسې پیل شوې، کله چې د پاکستان حکومت دغه پریکړه اعلان کړې ده، کوم تغییر پکې ویني د افغان کډوالو د بیرته استنېدو په لړۍ کې؟ آیا نن تیزه شوه په دروستو ورځو کې تیزه شوه ده کنه؟ موږ د ننګرهار د مسول چارواکو څرګندونې درلودې چې څو ورځې مخکې ویلو چې تقریبا 2,000 کورونې چې شاوخوا 2,000 کسان کېږي، د پاکستان د دغه پریکړې اعلان وروسته په څه کم یوه میاشت کې افغانستان ته راوخته دي. آیا تاسو وینئ کوم تغییر پکې راغلی تیزه شوې ده لړۍ؟
ګوره تاسو ته علم کې چې دلته دوه قسمه کډوال چکمدار روان دي، یو هغه کډوال دي چې رجستر شوی پاکستان کې پی او آر کارډ لري، او دا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته باندې روان دي. دا خو کار سره روان دي، یو غم د ورځې سلسله 15 کورنۍ پورې هر ورځ دي، اوس ور سره دغه نارجستره یا غیر قانونه افغان کډوال چې اسناد نه لري دا هم یو ځای شول. نو هغه په یو بل طریقه کار باندې روان دي چې کوم رجستر دی په خپل خوخه باندې روان دي، او هغه ته چې کله د افغانستان ته ورسي نو یو ان ایچ سی آر ورته مطلب چې یو نفر په سر باندې درس او پنځاویا ډالر هم ورکي. نو دا دواړه شمیره چې را یو خلی شي، او ما نن الته کې د تورخم انتظامي چارواکو سره خبرې وشوې، او بیا الته کې چې کوم دغه شمیرې ته د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې چې کوم چارواکي وو د دې ټولو شمېره چې ما راواخیسته نو تر نن ورځې پورې چې دا اوس دې ساعته پورې د اکتوبر اووم نیټې نه مونږ حساب لګو خواوشا مطلب 15000 کورنۍ له دې نه هم لږ زیات ده په تورخم دروازه افغانستان ته ورېدلې دي چې نو نفوسو شمېره دا 50000 نه پورته جوړږي خو هغه کډې هم د دې نه علاوه تللي دي چې هغه کالو سره روانې وي او هغه یو NCR سره رجستر وي.
ښه فرهاد تاسو ته راځم خو اکبر خان صاحب مونږ په انتظار کړی دی پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم وخت په وخت په دې باندې نیوکې کړي دي دا پالیسۍ غندنه کړې ده د پاکستان د ریاستي پالیسۍ نو دوی اکبر خان صاحب کوم چې د بشري حقوقو لوازنامې دي معاهدي دي او بل دا خلک د سلورو لسیزونه دلته دیره دي دلته کورونه دي جیدادونه دي بچي سبق وي او دا په داسې حال کې استل نو دا چې کوم د بشري حقوقو اصول دي دغه په نظر چې تاسو ته ګوره د عمل څنګه دي دا چې کوم روان دي
دا بالکل یو ناجایز او تجربه او تشدد باندې مبني عمل دي او HRCP همیشه د دې عمل غندنه کوي بلکې که تاسو په نظر کې وینئ نن هم یو ارجنټ کال لیټر ورکړی شوی دی یو NCR ته او د پاکستان ګورنمنټ هم مطالبه شوې ده او د 1951 چې کوم ریفیوجی دا پروتوکول دي نو هغه بدقسمتۍ سره پاکستان ساين کړی نه دی خو دا غینه علاوه پاکستان چې دی په بلا حوالو سره چې ګوري نو د ریفیوجی په دې دا افغان دا حوالو سره چې موږ ګورو دا دې د ستونزو سره پاکستان سیاسي اهل زلي هم دا غي سبب جوړيږي نو د دې وجنه دا عمل چې ده په کار دا واچ د دې لپاره یو قابل عمل لار کتل شي یو ټایم فریم کتل شي بیا دا چې دا وخت آیا دا دې لپاره د دې د پاکستان واپس دا غي خپل مسله استو د لپاره موضوع نو کنه او په دې باندې یو انسان دوستو د بشري حقوقو د په نظر کې یو پالیسی وزا کول پکاري خو دا هو انټرن ګورنمنت راغې او یو دنه یو د خپل ځان یو د څه څه ګامونه واغسته چې هغه ګامونه لکه قابل عمل هم نه دي که تاسو دا آزاد شمار راوالی نو دې په خپل وای چې 17,00,000 کسانو خبره کوي
او جی
او دا دې په مقابله کې چې کوم آزاد شمار مخه لراځي هغه ډېر کم خلک دی چې هغه ته لیږي
خو
دې نه پس به چې ریاست چې دې د نورو خلکو سره چې کوم د دې په خیال کې غیر قانوني په پاکستان کې مخیم دي دا غیر سره ورزې د حکومت امنیا دغه به څنګه
بلې اکبر خان
په دې خپل ریپورت کې اوریدلې چاغه یو کاست سیمبل داسته تلری آزاد تروسنه د پاکستان چې کوم ادارې له دغه د حواله سره سرګند کوله چې هغه زموږ سره جوړ ظلم زیاته کو او موږ زموږ ژوند ګران کړو دا خو هغه وخت چې دیو یو دغه پیریډ ول ورکړل چې 31 اکتوبر پورې تاسو وزې پر هغه باندې صداګینه پس به موږ کاروایو نکړو
خغلی اکبر خان بلې خغلی اکبر خان تاسو پخپلو سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دغه پلان یو دم وو تقریبا نابابره ولې دغه پلان په دې وخت کې اعلان شو د افغانستان وضعیت تاسو ته معلوم دی بشري ډیر ناوړه وضعیت دی په افغانستان کې د نن څوک اوسي هغوی له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي پاکستان دغه اقدام د څه لپاره کړی او تاسو د کمیسیون د بشري حقوقو نورو نړیوالو او کورنیو اړوندو د بشري حقوقو مدافع ټولنو سره په ګډه څه اقدامات کړی دي
د څه دا چې دا ولنه خبره خدای دا چې تاسو وایي چې د دې سبب څه نو سبب خو د دې شاته چې یو سیاسي یا دغه اړخ لرلو کنه دغه مختلف زمونږ کم عسکري ادارې او کم د وسنې د استابلیشمنت او د غفص مدد سره جوړ کړي چې کم سیټ اپ دی د سیټ اپ خپل ترجیحات وي دغه په نظر کې دی د غستو خو زمونږ لپاره د بشري حقوقو د ادارو د تنظیم په تور باندې مونږ صرف دیتا کتو دیتا زیات ترجیح ورکو چې د دې متاثر کیږي څوک په د چا ژوند په بد حال ته ځي. نو هغه ماشومان هغه زنانا وي هغه خلک وو چې هغلته کې د هغې ژوند ته خطره وه، هغه خلک وو چې هغه کوم په ریاستي ادارو کې مخکې ملازمین وو یا داسې پیسې لرلې چې هغه پیسې چې دی د هغې د وجه نه دی موجوده افغان حکومت په دغه کې هغې د هغې ژوند محفوظ نه دی، د هغې د روزګار ذریعې نشته.
مننه اکبر خان صاحب.
هغې د پاکستان یا د پاکستان نه بار تک دپاره خپل ځان له نور لارې چارې لټولې او چې هغه لارې چارې لټولې نو لامحاله چې پاکستان د هغې په ګاونډ کې هغې په پوله پروت دی د هغې لاول تک هغلته کې کېږي، نو پاکستان هغه ځای چې یا عرضي طور باندې یا
مننه اکبر خان. بیا به هم تاسو وغږیږو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم زموږ میلمه دی. دغه راز په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علني افغان هم راسره د واتساپ لارې وصل شوی دی. ستانکزی صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته درشو، اول به له ښاغلي افغان نه واورو چې اوس هلته څه حال دی. افغان صاحب، وضعیت تاسو څه ډول وینئ؟
مننه کوم صاحب چې لمونږ تاسو نظر غواړی او د لمونږ مشکلات تاسو دنیا ته رسوي. صاحب دلته صاحب زمونږ یو شورا لرو صاحب کې تقریبا په زرهاو کورنۍ مونږ سره راجستر دي او معمولا مونږ دغه دوه ورځې مخکې مې ولوی غونډه درلوده چې د اسلام آباد له مختلفو نقاطو نه مشران راغلي وو او مونږ یو عمومي مجلس درلوده. دلته د ټول مهاجرینو ډیر بیچاره په پډیر بیچارهګۍ سره ژوند کوي او په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د ټول مورال ډیر ضعیف ده او ټول ډیر ډارسوي دي، چون دلته اکثرا چې راغلي دي هغه وخت کې چې هغه په افغانستان کې تحول راغی او جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی، اکثرا دوستانو د مهاجرین چې راغلي دي دوی خپل کورونه هلته یا یې خرڅ کړي دي، یا په نیمه بیه خرڅ کړي، یا یې ګرو کړي دي، یا یې پریښي دي. ما چې خپل ټول کالي او ظرف او څه چې په کور کې درلوده ټول یې خرڅ کړي دي په نیمه بیه باندې. او دلته ما دوی خواله بیچارهګانان په ډېر د اقتصادي مشکلات لري صاحب. او باوجود
افغان صاحب کراته وایي چې آیا له مخکې نن دغه وروستی مهلت پوره کیږي، له مخکې په ډیرو سیمو کې چې هلته د پاکستاني چارواکو په وینا دوی پوهیږي دلته بې اسناده کډوال ژوند کوي، د هغوی د نیولو لړۍ پیل شوې وه، په ځینو سیمو کې په کورونو باندې چاپې وهل شوې دي. په اسلام آباد کې تاسو وضعیت څه ډول ګورئ؟ هغه سیمو کې چې خپله تاسو پوهیږئ چې دلته افغان کډوال اوسي خو پاکستان چارواکي هم پوهیږي، آیا د دوی په وړاندې کوم د اقداماتو د شدید کېدو شاهد یاست؟ کوم تغییرات وینئ نن ځکه چې دغه وروستی مدت نن او سبا دا ختمیږي؟
صاحب زه تاسو ته موضوع تاسو سره شریک کوم چې دغه تیر یو میاس کې دلته اکثرا دغه د شپې لخوا موږ په دغه د شهرک د بی 17 ورته وایي ملټي ګارډن په دې شهرک ژوند کې دلته شاید په زرهاو کورنۍ دلته ژوند کې افغانان دغلته د شپې له خونه اکثرا د ماخام مازیګر له خونه دغه اوس یو ساعت بعد د ډیر وخت کې سي پولیسان راځي. مخکې لدې زادو د مشران د خبرې دومره جدي ونی سلته د افغانان زوري بیچارهګان ګرکې څوک تنا چرته ناس یا کومه خواته روان، حتی پولیس په شخصي جامو کې راځي او د خلکو نه په دې نامه چې اسناد دی راکو بیا چې اسناد ورسره نه پیسې ترې نه اخلي دوی تلاشي کوي.
مننه افغان صاحب، بیا به هم تاسو ته وردار
کوو. کو نور صاحب، دا زموږ سره افغانستان نیم قدرمن مرمن د سره هم خبرې کوو، خو موږ سره علي اکبر صاحب دی د پیښور نه د ډان ورس پانی خبريال او شنون کې. علي اکبر، تاسو ستړي مشوي په خیر؟
مهرباني شاهین.
ها علي اکبر، موږ چې پاکستانی چارواکي او وزیر اعظم صاحب او د اطلاعات وزیر او هغه وایي چې بای پاکستان چې دی د یو مل دی، د یو نظام دی، امیګریشن قانون دی، رولز ریګولیشن دی، دلته یو سړی د پاسپورت نه او د اسنادو نه بغیر نشي پاتې کېدای، دا غي دریز دی. خو کله چې موږ بیا د بشری حقوقو مشران او مدافعین او لکه اکبر خان لالا نوغي په دې طریقه کار باندې ډیر نیوکی کوي چې د خلک سلوي خل پاتې شوی دی او دا سید دی استل جی دینو دا مناسب نه دی او دا پالیسی ټیک نه ده. تاسو به څه تبصره کوئ؟
دا شاهین کومنګ وګورو نو په داسې کم چې مونږ د گاونډي مل په هڅ باندې وګورو نو دا غي په حواله سره دا خبره خو صحیح ده چې افغانان دلته کې دي او اوس چې کوم پاکستان دا فیصله کړی دا نو په پاکستان کې د امنیت او د معاشیت دواړه وضعیت دی هغه ډېرې خراب دي دا دغه په نظر کې پاکستان دا فیصله کړی دا او هغه کواسي موږ دې وګورو په ټوله دنیا کې لکه د کډوالو سناس قوانین موجودی په سناس طریقه باندې هغه وخت لري نو دا فیصله چې پاکستان په کوم کړی دا چې هغه خلک چې هغه سره دستاویزات نشته او په هغه کې هغه خلک زیات ته کم چې دا د افغانستان نه د امریکا او د نېټو د ټونه پسته کم کسان ناغلی نو دا هغه سره دغه مسله ډیره زیاته ده باقی جی کم کسان کارڈون لری او دا وی سو دستاویزات تھی وی تا دا وقت جو خوچ دے نو اس لگا مسئلہ نشتا دے بلے دا خبر ہے چی لگا ما محکم دا خبری پروگرام کے واوری دلی افغانان چی دی اگر زمون گرون دی مون پختانا دوانو طرف تا پختانے یوں دسی نشی کہ دے چی دے سڑی دل دا کے کاروباری پا پی خوار کے یا پا بل جے کے نو دل تا مون پختانا دے رہ دی کوئی سڑی تڑی را غٹا مسئلہ ہی اگر بلکل پا ڈاکتیا سر اخفل کار تی دے اگر والا کولے شی بیعت لے رات لے شی ام دا شانکی بیزی اخلی نو دسی سا خبر ہم نشتا دا دا چی لکا زما پا نظر ورطا ہو گورے نو چی دے یو قوم دے لکا غٹا ایشو دا دا غی نخفل ملک تا پوست کئی لکه پاکستان دا یوی میاشتی دو میاشتونا دا خبر را خورا کری را چیرا مونگ بغیر قانونی افغانان چی دی اغا بلی گو کو مونگ او گرو نو پا دی لر که افغانستان سا کوشش ہو کو چیرا دی خلکو دا پاتی که دو دا پارا غوی خفل دوم را کوشش ہو کرد را چیرا بای لک پریده ای لگو کئی مطلب ہے ہر ملک چی دی نو اغا سا ناسا کوشش کئی بس یو طرف تا بلکل مطلب ہے غوی غواری نا او غوی وی چیرا لے گئی نو بیا به عمدہ شان کی گی دین علاوہ دا کڈوال ادارہ یونیسیات کے دے اغم بالکل خاموش تو گناست رہا لاس کال مخ کے خلق لم اللہ رجسٹریشن ٹوکن ور کڑی دی کارڈ نو اثر نہ
مننا
ان جو اثر ابتا کی زمون دلتا
جی بل مننا کور ودان بیا بده ہم تاسو سر وگی گی استاد خبری سرکندونی ووری دل شلی تاسو ہم وای چے پاکستان خود پروسه پیل کڑی دے اما نور نڑی والو سازمانون او افغانستان سے کڑی دی پر صورت استنگزای صاحب تاسو خبرونه تخرغ لاس لکچ دیر منتظر پاتش د کابل پونتون د سیاسي علومو په هنزي په خوانی استاد نصر الله ستانگزي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه تاسو سره ډول ارزوي په تیر له حقوقي اړخه پاکستان چې تباندې دولسي زيده افغان کډوالو کوربه دي ډیر تللي راغلي د کورونو جګړو په ترڅ کې په مختلفو د رژیمونو په عدلون بدلون کې مختلف کټګوري افغانان حالت تللي او بیا راغلي دي ورسته هم پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنو دو چې باندې دوه کاله وروسته د نویو افغان کډوالو لړۍ پاکستان ته لړۍ تللې ده په اوس وخت دغه اقدام د پاکستان سره ولاړ شوی.
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته تاسو همکارانو او باس کډوالو ته اجازه را کهی که اول دغه اصطلاح چه ده پاکستان حکومت پا کاروی او پدیر احترام سره دوستانو پا خبرو کم راغلا نا قانون کدوال یا نا قانون مهاجری مهاجر ده جنوا ده مل سون و پنسم کال ده کندنسون ده لحاظه هغه قصدویل کهی چه ده سیاسی اقتصادی طبیعی ناورین او یا هم ده نژادی قومی تبعیض لکبلا لختل وطن بل هیواد تجی دلتا دا شرط نشتا چه دا شخص چه بل هیواد تجی اغبال جان سر ویزا او پاسپورت لری دا اصلا شرط تا دا کلا چه بل هیواد تجی حالتا اغا دغه واک دولت مکلف ده چې د کټګوري افرادو ته د بشري حقوقو د اصولو له مخې ټول د ژوندانه امکانات مساعد کړي.
نو خبره دلته ده چې پاکستانی چارواکي یا اوس چې دغه موضوع دوی را برسېره کړي دوی وایي چې موږ کافي د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی څه باندې څلور لسیزې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی باید بېرته خپل وطن ته ستانه شي.
اجازه را کهی گوره از رازم به غیتی تا چلور لسیزی پینزل لسیزی دو لسیزی دا بیل بیل بحث ده کنونسیون ده مهاجرت ده پاره کن زمان نتاکید ده مهاجر یو کال لپاره ده یا دو کالو لپاره ده اندارنگا ده ارتباط مورده نرمنمی اصلاد وجود داری لکه ده بشر ده حقوق نریوال ایلامیه د جنوا د 1994 کال سلرم کانونسیون دارنگ به 1965 کال پروتوکول دیل مخینه پاکستان دولت دا اقدامات پیچ وجه حقوقی افده لدی دا مستقیم دیغیره او دی پاکستان دی حکومت یو سیاسی حرکت دا جازه را کری چه دلت در حرکت دی پاکستان دی حکومت تشبیه کو دو سنی حالت اسرائیل و پرنزی باندر آوز خیده این دن هم پدی سلسله پس او گوره چه د کنوانسیون له مخې هر مهاجر چې په بل هېواد کې مهاجرت کوي د کار حق لري او هلته د کار په نتیجې کې هغه عواید چې لاسته راوړي دا د ده حقوق دي. پاکستاني مقامات څو مورده نقص لري لکه چې مخکې شواري صاحب خپل راپورټ کې وویل چې $300 پاس اجازه نشته چې دا پیسې وویستل شي. دوی هلته کلونه کار کړي دي، دا یې حق دی چې دا پیسې له خپل ځان سره بېرته خپل هېواد ته راوړي یا خپلې